سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو خراغلاس تو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یولسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کو سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لک تر لګه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوی چې لډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کیږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلې او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست درس راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ماده چې د درېیمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت د طبیعي علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپل هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینې سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته ده طبيعي علوم، طبيعي علوم بیا ګران زده کوونکو خپل بیا په دوی برخه باندې ویشو چې عبارت د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو څخه دی. یعنی په طبيعي علومو کې البته موږ او تاسو په ژوندۍ موجوداتو باندې او غیر ژوندۍ موجوداتو باندې شکیږو. ژوندۍ موجودات چې دی ګران زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپل کېدای چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي، او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې ا د نه په معنی، اټومس خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټومس چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات ته موږ او تاسو چې شي وایو، اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات، اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو، د اوبو په مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي، نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې موږ اساس پر شاوخه باندې یا هم هغه توکي چې موږ اساس د چاپریال پر شاوخه باندې وجود لري دا ټول چې دي د انصرونو څخه جوړ شوی دي. البته موږ تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي او د خپل ځانګړو خواص درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دي عبارت د انصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګران زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواص درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي کې د یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کېدای سي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي. مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی ودي، د دوی د یو ځای والی څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګران زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګران زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګران زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلې شکل او ټاکلې حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګران زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو، چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کیږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کیږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفې څخه پیلیږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ته، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږیږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ، چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته که چیرې وګورو، که چیرې وایي یوه ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایي یو اټوم چې ده خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی که چیرې ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت د اټوم څخه ده، یعنی د اټوم کلمه چې د ګران زکون کله یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د نوی شلکیدونکو په معنا سره ده. د څه شي د نوی شلکیدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کېدو، یعنی دا چې نور د ویشلو ورتیا نه لري، یا د نوی شلکیدونکو په معنا سره ده. نو ګران زکونکو موږ او تاسو یو هم خپل د اټوم وایو، چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ترازو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي، یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر مراته سو ګرلمړې خمراته سو ویل چې ماده چې شته د چش څخه جوړ شوې ده. په دې باندې مراته سو بحث وکړ. رازو اوس د کچیر ګورو مراته سو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګران د کوونکو خپل اټوم چې د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمیر پهن چې خپل جان دالتن هم په هغه کې شامل و، چې خپل ویل د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویل چې خپل جان دالتن و، چې په 1803 میلادي کال کې د خپل یو نظریه وړاندې کړې ویل چې اټوم چې د یو کوچنی ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپل د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا و چې خپل اټوم ته یو خپل یو کرهي شکل ذره ویل، او دا هم ویل چې دوی چې دی په خپل اټوم کې یو منفي چارجرن کې ذره هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کده چې ټول مواد خنسا وسی، او هر مرو کده چې د اټوم په جوړش کې مثبت چارجرن کې او منفي چارجرن کې ذرات هم شتون ولري، چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګران زده کوونکو خپل په دې ترتیب سره د الکترونونو دوره را منځته کړله، چې د نیوزلند پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کې البته ویل چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز مندلې ده، او خپل دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګران زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوی وي، چې د خپل د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې وای خپل د شمسي نظام یا د شمسي منظومي ماډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ تاسو ته څه کړ معرفي کړ. یعنی البته یې لمر دی او شمسي منظومي په مرکز کې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخه کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې شکیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګران زده کوونکو، د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټومین تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړل، چې درادرپورت څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر مور او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې دی ګران زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځان دی، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې شکوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګران زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1906 میلادي کال کې رامنځته سوه، چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي، چې هغه مدار کې به الکترونونه په ټاکل ځایونو کې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې، چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1908 کال کې رامنځته سوله. رازو ګران زده کوونکو دا چې مراد تاسو خپل اټومو پیژن د اټوم په تاریخچه کې مو مراد تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه دي. البته ګران زده کوونکو مراد تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې وښیو یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کې بیا ګران زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو چې د اټوم چې هسته چې د خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده چې د اټوم هسته چې د خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله یې 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای سي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي او کوم برقي چارج نه لري. د چارج له نظره دوی چې دي خونسا دي او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یوې انګلیسي فزیک پو البته کیمیا پوه چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پیژنو چې خپله اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنې که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي چې دوی په د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چیرې ووایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په 8 سره ده چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې 8 ده یعنې دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په 8 سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو دا هم خپل اټومي نمبر و او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شي ته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو. البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په 9 سره ده چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته البته چپه طرف ته په شي خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور څه شي کېږي لیکل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر ده ګرانو زده کوونکو چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره او اټومي کتله یې مساوي ده په پنځه دیرش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پنځه دیرش او اټومي نمبر د پروتونونو شمېره مساوي په اوولس سره ده. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونو که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري، نو همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوی د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي، او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی ایف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی ایف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي، د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترونو کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولی سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو، ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کېږي، او په درېیم کې دغسې اتلس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دو دېرش. خو تر څلورمه پورې موږ او تاسو کولی سو چې د دغه فورمول په اساس باندې د انرژیکي سویې کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو، خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فورمول چې د ست نه کوي، د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي، په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه، ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړی پړاوونه تر سره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده ده په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپل عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولی سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه شي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ ایونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ښځو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شدل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل دی د کاربن، او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړی مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولی سي پوره کولی سي، یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بېلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي. چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بېلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي. یعنې درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربنونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ایښودل کېدل. رازو گرانو زکون کو دلوس دی برخی تا چی دارزوان برخی دا ورسیدو چی پدیک شی او سو سوالونه مطرح شوی دی چی لمره سوال دا وای دا اوزوی او غیر اوزوی مرکبونو ترمین توپیر پلندو تو کشی بیان کری. دو هم سوال چی دا کاربون انصور چو اشتراکی اړیکې جوړولای شي. دریم سوال یا هم ورستی سوال دا چی خپل دا یو گونی او دو گونی اشتراکی اړیکې ترمنځ توپیر وشایست. مننه گرانو زدکونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اټومي تیوري او پراختیا چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د رازو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو چې د اټومي تیوري کې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کې شي، په پخوا وختونو کې شي، یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کې، یا هم قمري میلادي کال کې پیشنهاد شو، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویل چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په هغه وخت کې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 1800 پیړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کې په 1800 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسن نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مکناتیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسن څخه وروسته چې تامسن هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، دغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره و چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ کوم چې کېدای شي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لمړی په 1908 میلادي کال کې چې اټمی تیوري په اړه د جان ډالټن په نوم سره یو کیمیا پوه چې خپل په اټمی تیوري بنسټ کېښو د لمړي د لپاره چې د خپل لدې تیوري سره سم ټول مواد لډې رکچنیو زرو چې لاټمون څخه جوړ شوی دی او په دې ترتیب دا اټمون نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ لمین زتللی سي چې د جان ډالټن په خپل اټمی تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لاندې ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تیوري کې جان ډالټن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان ډالټن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کیږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان ډالټن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان ډالټن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. جان ډالټن هغه د اټمی تیوري مهم ټکی وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په 19مې پیړۍ کښې وروسته د جان ډالټن د اټمی تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جان ډالټن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بېدلی له ثابت شول او پوهانو دا تایید نه کړ. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په 19مه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په 19مه پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومیږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کیږي او د بیلابیلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د دریم مهم ټکی هغه دا و چې خپله جان ډالټن وویل چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د 19مې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټمي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په 19مې پیړۍ کې تحلیل شوه، هغه داسې چې څېړنو یعنی په 20مې پیړۍ کې د 19مې پیړۍ څخه وروسته په 20مې پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي اهمیت ده نو ډیر کوچنی ده، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله ایم یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ یو زرد لس په توان د منفي اوویشت کیلو ګرام په ایم یو اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولیدا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو. زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن و اوس راځو د اټومي تیوري په دې برخه کې د تامسون موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډیرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسون خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په 1998 میلادي کال کې چې خپل تامسون یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسون وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې لیدل کیږي او د دې او دغه ذرې د خپل د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپل د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی و او هغه ذرو ته ویل کیږي چې د هغوی حرکت په پایله کې یو د برېښنا جریان رامنځته کیږي. او په همدې اساس تامسون خپل یو دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړل چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود کچیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسون دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د امریکان په واسطه سره وټاکل شو د خپل نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کې د تیلو د ساسکو په ساسکو کې کاشف کړ او ویل چې یو اشاریه شپږ سوه دوه زر د لس په توان منفي 19 کولم سره مساوي کیږي چې دغه کمیت د خپل چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په یو اشاریه شپږ یو اشاریه شپږ صفر دوه، یعنی شپږ سوه دوه زر د لس په توان ده منفي یو دېرش کیلوګرام چې د خپل د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. زګران زکونکو د رادرفورد د تجربه لنډه نتیجه وایو چې رادرفورد په خپل لنډه تجربه کې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپل دغه د اټوم جوړښت یو شمسی نظام ته ورته وبلل چې دا وایي خپل یو داسې چې هسته خپل د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته، یعنی فرض کې چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده، په مرکز کې د اټوم په مرکز کې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې د خپل ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټومي نمبر و چې خپل اټومي نمبر په تن کې لوستونو او تیر لوستونو کې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټومي نمبر چې د خپل د عنصرونو یو ترتیبي نمبر و چې په پیریډیک سیستم کې د اټومي نمبر په نوم سره یادیږي چې خپل د پروتونونو شمیر هم یادولای شو. د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټومي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کیږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شی او خپل پروتون چې دی یو لانتنی کلمه ده چې د لمړنی په معنا ده، یعنی دا چې د لمړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځته راغله. او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کې نیوترون لاسته راغله، چې خپل نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خنثی ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خنثی ده، یا هم د خنثی اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1902 کال کې کشف شو، او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو. په پایله کې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکښې وینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله، چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.